شنبې د تلې 19 د اکتوبر 19 د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه پیل شو. د خبرونه د ماښام تر 2 بجو په منځني صفه 12 پښنوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. ازادي راډیو د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې د اف ام په 13.15 هم نیولې شي. روانه خبرونه د نیم ساعت په مخه ده او زه احمد چیبر مکور بیم. تخنیکی چاري قادر جلالوف مختوړي. السلام علیکم. وړاندې به واوري چې په قطر کې د افغان سولي خبري روانې دي. په ټپنه دې درېدلې او دواړه لوري وای چې پرمختګونو ته هیله شته، خو تر هر څه مخکې خبرونه. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله وایي چې په افغان سوله کې باید د سیمې د هیوادو اندېښنو ته پام وشي. د افغانستان، ترکمنستان او امریکا په درې اړخیزه غونډه کې پر افغان سوله خبرې وشوې او تمه ده چې نن په قرغزستان کې نوی سر اعظم وټاکل شي. د خبرونو تفصیل. د ملي مصالحې د عالي شورا مشر وایي چې په افغانستان کې د سولې پر روانو هڅو کې باید د سیمې د هیوادونو اندېښنې په پام کې ونیول شي. عبدالله عبدالله پرون هند ته د خپل سفر په وروستۍ ورځ له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې د سیمې ټول هیوادونه په افغانستان کې د سولې له ټینګښت سره لیوالتیا لري.
د افغانستان په سولې کې ټول ملکونه د دغه سیمې علاقه هم لري، خپل تشویشونه هم لري او امیدواریګانې هم لري. باید چې دوی په نظر کې ونیول شي، بحثونه ورسره وشي.
شاغلی عبدالله د افغانستان د سولې په هڅو کې د روسیې ونډه هم مهمه وبلله او ویې ویل چې د سیمې هیوادونو ته د سفرونو په لړه کې به د امکان په صورت کې روسیې ته هم لاړ شي. د افغانستان، متحده ایالاتونه او ترکمنستان په درې اړخیزه غونډه کې د سیمې په کچه د افغانستان د سولې د هڅو د ملاتړ غوښتنه شوې. په دې غونډه کې چې پرون جوړه شوه، د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر، د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر رشید مرادوف او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سیاسي موین ډیوډ هیل د ویډیو کانفرنس له لارې ګډون کړی و. د دې غونډې په اعلامیه کې د سیمې له هیوادو او نړیوالې ټولنې غوښتل شوی دي چې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د مذاکراتو ملاتړ وکړي. په اعلامیه کې د افغانستان د تیرو 19 کلونو د لاسته راوړنو ساتنه او پراختیا د دایمي سولې یو مهم شرط بلل شوی دی او همدارس په ټولو چارو کې د ښځو د بامفهومه ګډون پر اړتیا ټینګار شوی. په اعلامیه کې راغلی دي چې د دې غونډو لړۍ به دوام وکړي. په پام کې ده چې د افغانستان د فوټبال د غوره لیګ د سیالیو نیمه پایلوبه د دوشنبې پورس پیل شي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون مشر یوسف کارګر د غوره لیګ د راتلونکو لوبو د مهالویش پاړه ازادي راډیو ته جزئیات ورکړل.
دوشنبه په ورځ سیم فاینل پیل کیږي. د طوفان ری رود او د سیمور غالبورس بازی تر سره کیږي او د سه شنبه په ورځ د شاهین اسماعیلی او د سپینغر بازان تر سره کړي. د جمعه په ورځ فاینل مسابقه دی.
د غوره لیګ ډلې سي لوبي پروند او قابان هندوکش او د مایبن اتلان د لوبډلو په لوبه پایته ورسېدل چې دوه په وړاندې مساوي شوه. د قرغزستان پارلمان په پام کې لري چې د حکومت لخوا په اعلان شوی بیړني حالت کې د نوي سر اعظم د انتخاب لپاره رای ورکړي. وکیلانو د ازادي راډیو قرغزي څنګه ته وویل چې د پارلمان غړي به نن د اکتوبر په 19 نیټه پلازمینه بشکک ته نږدې د ولسمشر سورنبای جینبیکوف په استوګنځي کې غونډه وکړي، څو د بیړني حالت د اعلان او نوي سر اعظم ته د اعتماد رای ورکولو په اړه بحث وکړي. لدې مخکې په بشکک کې د سیالو ډلو ترمنځ چې د پراخ مظاهرو په نتیجه کې د حکومت لړنګېدو وروسته د قدرت د ترلاسه کولو هڅه کوي د نشټو راپورونه ورکړل شو. مظاهرچانو چې د سیشن بی پورزي دولتي ودانۍ ونیولې، پخوانی ولسمشر الماس بیک اتمبایف لبند خوشی کړل. اتمبایف پر ولسمشر جین بیکوف ژغ کړی دی چې په سولیز ډول استعفا وکړي. نن د اکتوبر 19 د اعدام د سزا ضد نړیواله ورځ ده. د دې ورځې په درشل کې د ایران او نړۍ د بشري حقونو ډلو او د رسنیو د ازادۍ فعالانو په ایران کې د اعدام په سزا محکومیت خندلې دی. د بی سرحد خبریالانو ټولنې چې مرکز په پاریس کې دی او د ایران د بشري حقونو د مدافعانو مرکز په دې مناسبت پر ټولنیزو شبکو یو کمپاین پیل کړی چې سرلیک دی د ایرانی خبریالانو او نورو بازمیره بندیانو ژوند وژغوري. د بشري حقونو نړیوال فدراسیون چې د هغه مرکز هم په پاریس کې دی، د اکتوبر په 8 په خپل راپور کې وویل چې ایران تیر کال 255 کسان او دروان کال په لومړي او نهم میاشتو کې 190 کسان اعدام کړي دي. او روسي خبر ده چې د پاکستان د مخابراتو اداره په دې هیواد کې د چین ټیک ټاک ټولنیز شبکې د بندیدو خبر ورکوي او وای ټیک ټاک د غیر اخلاقي او د فساد خبرونکو موادو په فلټر کولو کې پاتې راغلی دی. د پاکستان د مخابراتو د تنظیم اداره پی ټی ای پرون ویل چې دا پریکړه د ټولنې د بیلابیلو ډلو د شکایتونو پر اساس کړې ده. ټیک ټاک هیله څرګنده کړې ده چې د پی ټی ای سره به یوې موافقې ته ورسیږي څو وکولای شي په پاکستان کې خپل فعالیت ته دوام ورکړي. دا خبرونه دا سجرډو سهارنۍ خبري مجله اوري. په قطر کې دولتي پلاوی وایي چې خبرې په ټپ نه دي درېدلې. د طالبانو یو استازي هم دا خبره وکړه.
مخامخ مجالس د څو ورځو راهیسې نه تر سره شوي خو رابطه قطع نه ده چې دا کوم ګروپونه چې دي د دواړو مذاکراتي ټیمونو ته ماس ګروپ چې د خپل مابینځ کې رابطه لري.
د سولې په اړه د افغانستان د ملي مصالحې دالي شورا مشر عبدالله عبدالله سجی رډو ته وویل چې پراخ هڅې پکار دي.
نام دا جنگ چې په دننه په افغانستان کې مودې ته ضرورت لري چې خپل خلکو سره خبرې وکړو. دا هم ضروری ده چې په سیمه کې تبادل نظر وشي.
په دې خبرونه کې مو په خوست کې د شاروالي له نویو هڅو خبرو.
ګډې د کراچۍ د په داغه کې کاروبار کې د ټولو ته به کور زمينه سازي کوي.
او نن د رواني روغتیا نړیواله ورسته په دې اړه د شون رنگونه په پروګرام کې ووري.
زه بنفشه لنګری یم او زه یو رواني مشاور یم.
په قطر کې پروانو بین الافغاني خبرو کې دواړه شکیل لوري وای چې د دوی د تماس ټلې په منظم ډول غونډې کوي. که څه هم پر دې خبرو د نشټې وی میاشتې لتیرې دوه وروسته هم تر اوسه لا پر کڼلار موافقه نه ده شوې. خو د دواړو ټیمونو غړیو ازادي راډیو ته وویل چې خبرې نه دي قطع شوې او دوی هیله مند دي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل پورا پور کې.
په داسې حال کې چې د افغانستان د سولې د هڅو د ملاتړ لپاره په سیمه ایزه کچه هڅه چټکی شوی، په قطر کې د بین الافغاني خبرو مرکچی پلاوی وایي چې په خبرو کې ځند نه دی راغلی او مذاکرات له پلان سره سم پر مخ روان دي. پرون د جمعې ورځ وه او له معمول سره سم په خبرو کې یو ورځنۍ وقفه راغله. د افغان دولت د مرکچی پلاوی غړي فوزیه کوفی وایي چې خبرې له پلان سره سم پر مخ ځي. که څه هم میرمن کوفی له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې د مذاکراتو د بهیر د چټکېدو غوښتنه وکړه.
مذاکرات نه دي درېدلي. موږ په کوچنیو ډلو کې مجلسونه سره لرو او دا یو بریالیتوب دی چې لږ تر لږه موږ د کړکیچ او جګړې دوه خواوې سره خبرې کوو. زه دا یو بریالیتوب ګڼم. زموږ تمه دا ده چې د مذاکراتو سرعت لږ زیات سي او ژر پریکړې وسي. خو موږ پوهیږو چې موږ څلوېښت کاله او لږ تر لږه دوه لسیزې له طالبانو سره په جګړه کې وو.
د طالبانو د مرکچی پلاوی په استازیتوب احمد الله وسیق ویل چې د تماس ډلې منظمې غونډې کوي. خغلی وسیق له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې ویل چې د دې مذاکراتو پر مختګ ته هیله من دی.
مخامخ مجالس د څو ورځو راهیسې نه تر سره شوي خو رابطه قطع نه ده چې دا کوم ګروپونه چې دي د دواړو مذاکراتي ټیمونو ته ماس ګروپ چې د خپل مابینځ کې رابطه لري او د دې امیدوارۍ ستاسو مجالس بیا هم پیل سي. یوازې دغه طرزالعمل کوم مجالس چې دي چې هغه پای ته ورسېږي نور به د ایجنډا په موضوعاتو باندې پیل کیږي. نو امیدونه ډېر شته چې پرمختګ وکړي.
په همدې حال کې د افغانستان د سولې د خبرو د ملاتړ لپاره د سیمې په کچه هڅې چټکې شوي. د افغانستان، ترکمنستان او امریکا د درې اړخیزې غونډې په اعلامیه کې چې پرون د تلې په 13مه نیټه خبره شوه د افغانستان د سولې لپاره د سیمې او نړۍ د هیوادونو د ملاتړ غوښتنه وشوه. دا اعلامیه د هغې غونډې په پای کې خبره شوه چې د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر، د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر رشید مرادوف او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سیاسي معین دیوید هیل د ویډیو کانفرنس له لارې برخه پکې اخیستې وه. له بلې خوا د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله د سیمې هیوادونو ته د سفر په ترڅ کې پرون په نوې ډیلي کې له ازادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې د سیمې ټول هیوادونه په یو وخت کې هم د افغانستان له سولې سره لیوالتیا لري او هم اندېښنې او امیدونه. ښاغلی عبدالله چې له اسلام آباد وروسته هند ته تللی زیاته کړه چې په دې ترڅ کې به د بل سفر ازبکستان ته وي.
د راپور په روسیو کې ازبکستان ته د افغانستان د ملي مصالحې دالی شورا د مشر سفر ته اشاره وشوه. عبدالله عبدالله پرون د هند څلور ورځنی سفر پای ته ورساوه او د دې سفر په اخیره کې له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې له هندي چارواکو سره د لیدنو کتنو او په قطر کې د سولې پر خبرو د سیمې د هیوادو د اغیزو په اړه څرګندونې کړې دي. له ښاغلي عبدالله سره په نوي ډیلي کې د ازادي راډیو خبریالي فیروزي عزیزي مرکه کړې.
لکه څنګه چې اوس هم په دوحه کې د افغان دولت او د طالبانو د پلاو ترمنځ په دې خبرې روانې دي چې څنګه کېدای شي د بین الافغاني مذاکراتو د پای لپاره یو طرز العمل جوړ شي، خو لا هم توافق ته سره نه دي رسیدلي. د تاسو دا اوسني پیل سوي سفرونه به په هغو خبرو څومره تاثیر ولري؟
دا ضرورت دغه خبرو دي، ضرورت همدغه رنګ چې په دننه په افغانستان کې مدې ته ضرورت لري چې په خلکو سره خبرې وکړو. خلکو به جریان پاچو او زموږ حیات چې ده هلته همه شمول حیات ده او د اکثر نه وایي ټول افغانانو بل د اکثر سیاسي دلی په شمول د خپل حکومت پلاوی استازی هلته وصول لري. دا هم ضروری ده چې په سیمه کې تبادل نظر وشي. منفي تاثیر خو هیڅ نه لري، زه یقین لرم چې مثبت تاثیر به وي.
اوس خو په افغانستان کې پاکستان او هند یو د بل پر ضد باندې دي، یو د بل پر ضد څرګندونې کوي، یو د بل د نفوذ په افغانستان کې په واضح او په ډیر وضاحت سره انتقاد کوي. تاسو څه څه داسې مشترکه د پاکستان او هند ترمنځ ولیدل چې هغوی به په افغانستان کې د سولې لپاره همکاري وکوي؟
مشتي د دوی د دوال خیز روابط پاک له خبرې نه کوو. دوی سره او که دوی پیږي او خپل مناسبات او دوی به خپل طریقې لري چې څه کوي او څه کومه طریقه ورکوي د خپل دوال خیز مناسبات پاک له په دې شکل نه لرو چې د افغانستان پاک له دوی بیاګت منافع لري. ثبات سوله د افغانستان، ثبات په افغانستان کې، ثبات یا د تروریزم شتون یا نشتون په افغانستان کې په ټول سیمه باندې تحصیل لري.
تازه د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په یو ټویټ کې ویلي دي چې تر کرسمس پورې به افغانستان امریکایي ځواکونه
وګوري. لکه تاسو مخکې ویل ډیر تازه دا خبره شوې ده او توضیحات نشته او بل توضیحات هم راکړل شوی نه ده. په خو هم تصمیم نیولو د امریکایي ولسمشر چې خپل قوا تعداد کمی کی او دا سلسله روانه ده. ماته معلومه نه ده، خپله ماته معلومه نه ده، دا په سلسله د همغو خبرو اترو چې مخکې شوي او ترتیبات ورته نیول شوي دي یا کومې نوې فیصله ده، دا به معلوم شي.
یا وروستی بل پوښتنه کوم چې د امریکا انتخابات به د افغانستان په سوله باندې څومره اغېز ولري؟
د امریکا کې انتخابات په ټول نړۍ باندې تاثیر لري او اغېز لري، خصوصا پر افغانستان باندې. خو د افغانستان په سیاست په اړه دواړه خواوې د دوی موقفونه نږدې دي سره. خو بیا هم پس له انتخابات یو بل حالت دي که هم دغه دارم پاتې شي، یو نوی حالت، یو نوی اوضاعي، او که بل اداره هم انتخاب شي، په دې شک نشته چې هرو مرو یو فرق پکې لیدل کېږي.
د افغانستان د ملي مصالحې دالی شورا مشر عبدالله عبدالله د ازادي راډیو ته وویل چې د هند سر اعظم نریندر مودي سره اوږده غونډه لرله. پر افغان سوله د سیمې د هیوادو اغیزې څه دي؟ داسې ویل کېږي چې چای ښاغلی عبدالله روسیې ته هم سفر وکړي. که چیرته امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووزي، له افغان حکومت سره به د واشنګټن په مرستو اغیز وکړي. د امریکا د ولسمشر ټاکنې به پر افغان سوله څه تاثیر وکړي؟ دا ساجی راډیو دی پښتنو ته هم د ملي مصالحې دالی شورا مشر عبدالله عبدالله ځواب ویل دی. دا مرکه په تفصیل دا ساجی راډیو د اتو بجو په خبرونه کې اوریدل شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو ووري.
ازادي راډیو د سهار له وو د ماښام تر وو په منځني سپه 12:15 په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 0.5 نیولې شي. وو په 15 دقیقې دی د نړیوالو چاپی خبرونو پانی راړو. په دې چاپی خبرونو هم په خپل تازه مقالو کې د افغان سولې په ارتباط او په تیر بیا له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وټلو په ارتباط مقالې خبرې کړې دي. دغه چاپی خبرونو ته صفی الله ستانکزی کتنه کوي.
هیل خبرونی په خپل وروستۍ غاڼه کې له افغانستان د امریکایي سرتیرو د استلو په باب د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ په پریکړه تمرکز کړی. ښاغلی ترامپ چهارشنبه په خپل ټویټر لیکلی و چې کم شمیر پیاوړي امریکایي ښځې او نارینه په افغانستان کې پاتې دي او هغوی باید د کرسمس تر جشنه پورې کورونو ته راستانه شي. کرسمس ته شاوخوا دوه نیمې میاشتې پاتې. د هیل په لیکنه د ترامپ له دې اعلانه څو ساعته مخکې د امریکا د ملي امنیت سلاحکار رابرټ اوبراین ویلي امریکا متحده ایالتونه به د راتلونکي میلادي کال لومړیو پورې په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر 2500 کسانو ته راکم کړي. اوس وخت په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو رسمي شمیر 8600 ښودل شوی. هیل د امریکا د ولسمشر ټرمپ او نورو چارواکو ځینو مخکینیو خبرو ته هم اشاره کړې چې ویلي وو کار روان دی چې تر ولسمشرۍ ټاکنو پورې په افغانستان کې د ډیره امریکایي عسکرو شمیر 4500 تنو ته راښکته شي. د امریکا د ولسمشرۍ ټاکنې د نومبر په 3 کېږي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه هم له افغانستان د سرتیرو د ایستلو په باب د ولسمشر ټرمپ په وروستي دریځ یوه مقاله لیکلې. مقاله کې راغلي د ولسمشر هغه دریځ چې زرګونه سرتیري به په دریو میاشتو کې کورونو ته ستانه کړي ګډوډي رامنځته کړي. واشنگتن پوسټ د پینټاګان غبرګون راخیستی چې ویلي دي له افغانستان د شرایطو په اساس د سرتیرو د ایستلو د پلان د بدلولو لپاره کوم امر نه دی ورته شوی. په مقاله کې د افغان سولې د خبرو د مرکچي ټیم اندېښنو ته هم اشاره شوې چې په بیړه وتل به د سولې د خبرو په وړاندې ننګونې زیاتې کړي. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله ویلي د سرتیرو وختي ایستل به د دغه هیواد لپاره منفي پایلې ولري. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ داسې وخت له افغانستان د زرګونه سرتیرو د ایستلو په اړه خبرې کړي چې له یوې خوا د افغان دولت او طالبانو د سولې خبرې ټکنۍ روانې دي او له بلې خوا هم د امنیتي وضعیت خرابېدو اندېښنې زیاتې شوې. واشنگتن پوسټ د کړکیچ د نړیوالې ډلې د آسیا برخې د مشر لوریل میلر اندېښنې ته هم اشاره کړې چې ویلي دي د سرتیرو یو دمي ایستل د امریکا د ملي امنیتي او مذاکراتي پالیسیو په اساس هیڅ معنی نه لري، ښایي یوازې د رای ورکوونکو د ملاتړ د جلب په خاطر وي. واشنگتن پوسټ لیکلي د ټرمپ دریځ د ډیپلوماتانو او پوځي چارواکو په هغو هڅو کې یو نوی خنډ اچولی چې غواړي د افغانستان نږدې شل کلنې جګړې ته یوه سوله ییزه لار ولټوي. او هندوستان ټایمز ورځپاڼې هند ته د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا د رئیس عبدالله عبدالله په سفر یو لنډ مطلب لیکلی. د ورځپاڼې په لیکنه هندي چارواکو ډاکټر عبدالله ته د سولې په پروسه کې د همکارۍ ډاډ ورکړی. عبدالله عبدالله هند ته په 15 ورځني سفر ورغلی او هلته یې له صدر اعظم نریندرا مودي، د ملي امنیت سلاحکار اجیت دوال او د بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر سره کتلي. هندوستان ټایمز د جی شنکر په حواله لیکلي هند په افغانستان کې د سولې، ثبات او سوکالۍ راتلو ته ژمن دی. عبدالله عبدالله د افغان د پروسې لپاره د سیمې د هیوادونو د ملاتړ جلب خاطر لومړی پاکستان او بیا هند ته سفرونه وکړل او په نږدې وخت کې منځنۍ آسیا ته هم روان دی.
د خوست شاروالي ریاست چارواکي وایي چې خلکو ته د کار موندنې او د شار د اساسي پراختیا په خاطر د نویو لوړپوړیزو ودانیو ځمکتلي بازارګوټي او معیاري پلازا او د جوړولو پلان لري. د خوست سرپرست شاروال صدیق الله ازادي راډیو ته وویل د دې نوي پلان په پلي کېدو سره به له یوې خوا د شاروالي ثابت هوایي ډیر شي او بل لوري ته به په ښار کې زرګونو کسانو ته لازم خدمتونه او کاري فرصتونه برابر شي. له خوست نجیب الله خیل راپور لري.
د خوست خاروالۍ مسؤلین وایي چې په ښار کې یو شمېر معیاري پلازې او ځمکتلي دوکانونه جوړوي. د وګړو په پرتله د ښار د مساحت کموالی، په ښار باندې په ډېر اندازه د باراني اوبو ورتګ، د موټرو ګڼه ګوڼه او د دوکانونو لوړې کرایې د خوست ښار له اساسي ستونزو څخه دي. د خوست سرپرست خاروال انجینیر صدیق الله ویل خاروالۍ د بیکارۍ د کچې د ټیټولو او هغو کسانو لپاره چې په لاسي رېړو کې توکي پلوري په دې سره به دوی ته د دایمي کار زمینې برابرې کړي.
من دوه برنامه را ونه کړی چې بیکوري زیوت شوی دو غړای دی کراچای دی په داغه کې کاروبار کې د ټولو ته بیکور زمينه سازي کوي. اشار ولای ثابت وایي چې لوړ شول نو موږ بل چاته سول نه لوس نیول نه فلوسیګو شار بس یکیږي.
د خو سرپرست خاروال د یو شمیر معیاري پلازو د جوړولو پلان یادوي وایي چې
جرګې ته لار باید میږي شار نو بس بیرنۍ نقطې ته، بل دغه افتخار مارکیټ دی چې میږي دغه ډېره کلیدي نقطه ده او مرکزي نقطه ده، بس دا ځینې باید ښه معیاري پلازا جوړه شي. په همدې ډول شاروالۍ نه موږ زړه ده چې شاروالۍ ساختمان د دفتر چې دي لسم یو لسم منزل ته پورته کولون ځي منزلینه ټوله ساحه د تجارتي شي چرطرفه لیار لري هغه پلازې معیاري نه ټول پیره کوي.
بل لوري ته خصوصي دوکانداران او سوداګر د ښار د پراختیا او کاري فرصتونو د ایجاد لپاره د ښاروالۍ اوسنۍ طرحه ګټوره بولي، خو وایي چې د مارکیټونو د جوړولو په قراردادونو او د مارکیټونو او دوکانونو د ویش په بهیر کې باید شفافیت په پام کې ونیول شي. د خوست د سوداګرو د یوه اتحادیه مشر حاجی جمال تڼۍ وړاندیز کوي چې د مارکیټونو له جوړولو وروسته دې همدې دوکاندارانو سره قرارداد وشي
او دا چې کله دوی چې میګ دغه چې څو منزله جوړ کړي څوک چې کې دی بده کنه کې دی کون به بده کنه ورکوي او نور چې جوړ کو په وقید ډول انکشاف پیدا کوي یې شرولای او ید وسره زیتیږي.
د خار مسؤلین د خاریانو زینو شکایتونو ته پکتو وای تر اوسه د خوست خاروالې له اوسنیو املاکو او مارکیټونو همدارنګه د ټاکس او مالی لیدرکه راټولیدونکو وای دومره ندی چې د خار د پاکولو خاریانو ته د لازم اسانتیا او د برابرولو او د خار د پراختیا په برخه کې ور باندې اړینې پروژې پلي شي. دوی وای خاروالی باید خاردنه نه په خپل ملکیتونو کې داسې پلازه لوړ پوریزی ودانی او مارکیټونه جوړ کړي چې د خاروالی دایمي عواید لوړ شي او د خلکو ستونزو او غوښتنو ته د رسیدنې توانایي پیدا کړي.
د خوست شاروالی لښمنو د وی پروژې د کار پیل ته مخه کوي. پروزګان کې د اوبو د وی زیرمې د جوړېدو چارې پیل شوې. چارواکی وای چې د 9500 کسانو لپاره به دا پروژه د 500 میاشتو په مخه د کار زمينه برابر کړي. ل ترین کوټ څخه د اساجرړو خبريال شریف الله شرافت راپور لري.
د اوبو د دغه بند د بنسټ ډبره نن ناوخته د ورزګان ولایت سیمیزو چارواکو د ترین کوټ شاراړوند سفر کاری سیمه کې کښې شودل. د ورزګان والی محمد عمر شیرزاد د یادی پروژې د پرانیست پر مهال ویل چې د یادی پروژې د رغول پر مهال به 950 کسانو ته هم د کار زمينه برابر شي. شیرزاد وای پر دغه بند باندې څه باندې 1.5 میلیون افغانۍ لګښت راځي چې د دبليو پی لوري ورکول کیږي.
دا کاریزونه د وچکالی سره مخامخ دي، بیرته به د دې کاریزونو اوبه پیدا کړي او د خلک به استفاده ځینې کوي. په زراعت کې دا ډیر مهم او اساسي رول لري، ځکه دا خلک اکثره دا کاریزونه مخدو چدو پر خوا دی وبې کمیږي. که دا چک ډیم ډکسي او دا پروژه په خیر سره ورسیږي دا کاریزونه به ورسره وبې پیدا.
د ورزګان والی محمد عمر شیرزاد د غراز زیاتوي چې د یاد ذخیروي بند په جوړولو سره به په دغه سیمه کې د شپږو کاریزونو د اوبو د کمی ستونزه هم حل شي. په ورته وخت کې دغه سیمه خلک هم زیات خوشاله دي کوم چې یاد بند ورته جوړیږي. دی وایي له دې وړاندې د اوبو له ستونزو سره مخ وو او د یاد بند په جوړولو سره به دا ستونزې هوارې شي.
بسم الله زید د خرابات د کلی وسیدون کیمه تاسو دې دم تلتی لره لکه چموږ ډیر ارتیا ورته لره زکه چموږ وب به خې نسته نه دا دم چموږ وستړو کې داسې د ازموږ کلی وب سر پورته کې او بل دل تزموږ حتی خانان مل غریبان نو زکه چې غریبان خسکه نو هغه ته ما ځانه پیدا سول نو ارتیا م ډیر ورته درلودل.
د ورزګان ولایت د کرنې او مالداری ریاست د معلوماتو لمخې چې دغه ولایت وس شاو خاویا سره نظمکه شاړه پرته ده او د وبو د نشتون لکبل بزګران ورڅخه ګټه نسی اخیستلای.
ازادي رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخ کې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د آذربایجان ولسمشر ارمنستان ته خبرداري ورکړی چې د ناګورنو قرباغ د لانجې د حل لپاره روسي چانس دی لاسونه ورکوي. الهام الیف په عین حال کې له نورو هیوادونو غوښتي چې ځانونه دي د ناګورنو قرباغ په لانجه کې نشکیلوي. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوي دواړه هیوادونه د دې لانجې د حل لپاره په ماسکو کې خبرې پیل کړي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د آذربایجان ولسمشر الهام علیف خبرداري ورکړی چې د ناګورنا قرباغ د لانجې د حل لپاره ارمنستان ته ورستای چانس ورکوي. کنه د هیواد به کپسولوي کپ جګړه د بیلتون پالاسیما بیرته خپلوي. علیف پرون د اکتوبر په 9مه ولسته په ټلویزیوني وینا کې وویل باکو ارمنستان ته د دې لانجې د سولایز حل فرصت ورکوي. کنه دای ارمنستان ته د هیڅ راز امتیاز ورکول نه غواړي. ولسمشر علیف د څرګندونې وروسته له هغه کوي چې په ناګورنا قرباغ او شاوخوا سیمو کې له نږدې دوو اونیو جګړو وروسته دواړو هیوادونو پرون د اکتوبر په 9مه د لومړي ځل لپاره د لوړې کچې خبرې پیل کړې. الیوف وویل چې په تیرو دریو لسیزو کې د نړیوالو په منځګړتوب په خبرو کې ډیر لږ پرمختګ هم ونه شو او زیاته یې کړه چې دا لانجه به اوس په جګړه حل کیږي خو سیاسي حل لاره به له دې وروسته راځي. د شوروي اتحاد له ړنګېدو وروسته ناګورنا قرباغ د آذربایجان د قلمرو د یوې برخې په توګه په رسمیت وپېژندل شو، خو د 1994 کال له اوربند وروسته چې په نتیجه کې جګړه پای ته ورسېده عملا د دې سیمې اداره د هغو ارمني ټبره ځواکونو په لاس کې ده چې ایروان یې ملاتړ کوي. د آذربایجان ولسمشر ټینګار وکړ چې هیواد به یې له نیول شویو سیمو یو ګام هم په شا نه شي. الهام علیوف پرون جمعه له سی این این تلویزیونی چینل سره په مرکه کې له نورو هیوادونو وغوښتل چې د ناګورنه قرباغ په لانجه کې د ځانونه نه ښکېلوي څو د دې جګړې لمن پراخه نه شي.
It should not escalate wider.
دا جګړه باید لوی سیمې ته ونه غځیږي. زه پر هیوادونو غږ کوم چې له روانو حالاتو ځانونه لرې وساتي. د ارمنستان هڅې چې غواړي د لانجه نړیواله کړي د ګټې پر ځای زیان اړوي او د ډیرو هیوادونو لپاره خطرناک ده. ارمنستان باید په دې پوه شي چې اشغال د تل لپاره دوام نشي کولی.
الیف د څرګندونې داسې محل کوي چې د آذربایجان او ارمنستان د بهرنیو چارو وزیران ل خپل روس سیال سرګی لاوروف سره د روسیې په منځګړتوب خبرو کې ګډون ته چمتو شوې دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زاخاروا پرون پر فیسبوک د درې وړو وزیرانو ګډ تصویر پوسټ کړ او ورسره یې ولیکل چې غونډه پیل شوه.
د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا مشر عبدالله وایي چې په افغانستان کې د سولې پر روانو هڅو کې باید د سیمې د هیوادونو اندېښنې په پام کې ونیول شي. او دا خبر هم لرو چې د افغانستان او د امریکا د متحده ایالاتونو او ترکمنستان په درې اړخیزه غونډه کې د سیمې په کچه د افغانستان د سولې د هڅو د ملاتړ غوښتنه شوې ده. په پام کې ده چې د افغانستان د فوټبال د غوره لیګ د سیالیو نیمه پای لوبه د دوشنبه په ورځ پیل شي. د قرغزستان پارلمان په پام کې لري چې د حکومت لخوا په اعلان شوې بیړني حالت کې د نوي سر اعظم د انتخاب لپاره رای ورکړي، خو پخواني ولسمشر الماس بیک اتمبایف وویل چې جینیکوف باید په سوله ییز ډول استعفا وکړي. او نن د اکتوبر 10 د اعدام د سزا ضد نړیواله ورځ د دې ورځې په درشل کې د ایران او نړۍ د بشري حقونو ډلو او د رسنیو د ازادۍ فعالانو په ایران کې د اعدام په سزا محکومیت غندلی. ازادي راډیو په منځنۍ سبا 12/18 په ټول افغانستان کې اوریدل. افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې زموږ پرونه د اف ام په 3.5 نیولې شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 903 شمیرې لاره ازادي راډیو ته راستولې دي.
عبدالنافی افغان لیکي طالبان ویل چې زموږ 15,000 بندیان کې اله شو په وو ورځو کې به اوربند وکړو، خو میاشتې تیرې شي او جګړې روانې دي. فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځیاریو به لیکلی دي په قطر کې د سولې خبرې هسې د وخت ضایع کول دي. عبدالرحمن له کابله لیکلی دي د قطر د سولې خبرو ته هیلې شته په دې شرط چې طالبان اوربند وکړي. حمیده غنمرنګ له غزنی لیکي طالبانو کلونه کلونه له امریکا سره جګړه جهاد بلله، اوس له امریکا سره د سولې تړون ته د سولې په خبرو کې ترجیح ورکوي. عبدالواحد مدقیق له کندهار لیکي د سولې خبرو د تاوتریخوالي پر کمولو اغیز نه ده کړی، که څه هم دا خبرې روانې دي. اوس هم د ژوند رنګونه پروګرام
د ژوند رنګونه
بنفشه لنګری یم او زه یو رواني مشاور یم. نن د رواني روغتیا نړیواله ورځ ده او زه هم غواړم چې اوریدونکو ته د رواني ناروغي په اړه لږ معلومات ورکړم. په رواني ناروغي او دخته کېدو لاملونه ډیر شیان دي او دا ډیر دلایل لري چې یو کس په رواني مشکلاتو کې اخته کیږي. یو خو خشونت دي، اقتصادي مشکلات دي، او کوم کسان چې یو څوک له لاسه ورکړي دي، او کوم کسان چې د مواد مخدر نه استفاده کوي، دا کسان چې د مشکلات رواني سره مخامخ دي. د دوی علائم چې دي، دوی یو غیر نورمال ژوند لري، خپګان ډیر لري، هر وخت خپل تصمیم نشنی ولای، د اجتماع نه لري دي، خپل یعنی اجتماع کې ډیر نه لیدل کېږي. د دوی ژوند چې دي بيخي یو غیر نورمال ژوند لري. او زموږ مشوره دا ده چې دوی ته باید څه وکړو. دوی ته اول خو باید د مشکل تشخیص شي چې دا مشکل څه دي، دلایل څه شي دي، او ورپسې دا مشوره ته ضرورت لري چې مثال د روان درمانی سي، او کچیرته دا په مشاوره باندې جوړ نه شو نو بیا موږ باید ریفر کړو چې دا کوم متخصصینو ته معرفي سي چې دوی ته باید د